په ایران کې د هنګاو پونوم د بشري حقوقو سازمان وايي د سارا ګوهری پونوم یو افغان محصله د تابعیت په سرحد کې د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوې او نامعلوم ځای ته انتقال شوې ده. د راپورونو له مخې د افغان انجلۍ چې د ایران په پلازمینه تهران پوهنتون کې د ټولن پیژندنې په برخه کې زده کړې کولې وروسته له هغې نه درک شوه چې پر خپل انسټاګرام د افغان کډوالو په اړه د یوې مستقلې څېړنې خبره کړې وه. ویل کېږي چې سارا ګوهری له نږدې لسو ورځو راهیسې نترکه ده. ایران په دې وروستیو کې د میشتو افغانانو د جبري اخراج لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو په خبره په تېرو شپږو میاشتو کې له 1 میلیون څخه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د سوریې په جنوب کې په نښتو کې کموالی راغلی دی. دغه نښتې د تېرې اونۍ راهیسې پیل شوې او د راپورونو له مخې تر اوسه څه باندې 300 کسان پکې وژل شوي دي. روبیو پر ایکس پاڼې پرون چهارشنبه ولیکل، موږ له ټولو ښکېلو خواوو سره خبرې کړې دي او نن ماښام د دغه وحشتناک وضعیت د پای ته رسولو لپاره په ځانګړو اقداماتو هوکړه شوې ده، خو د دغو اقداماتو په اړه روبیو جزئیات ورنه کړل. د سوریې په سویدا ولایت کې د دروزی او بدهی مساوي فرقو ترمنځ نښتو زور اخیستی او اوسمهال د سوریې حکومتي ځواکونه له دروزی وسلوالو سره په نښته اوښتي دي. له سیمې د حکومتي ځواکونو په لاس د ملکیانو د اعدام راپورونه هم ورکړل شوي دي. بل پلو اسرایلو پرون د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دفاع وزارت په ګډون پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې امریکا له اسرایلو غوښتي دي چې پر سوریې خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. روبی ویلی پر دمشق د اسرایلو بریدونو ته اندېښمن دی او تاکید کړی دی چې امریکا غواړي دا جګړه پای ته ورسوي. سپینې مړۍ پرون چهارشنبه وویل تمه ده نن پنجشنبه ولسمشر ټرمپ د امریکا په وخت د مازدیګر 4 بجې یو شمېر اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي، خو سپینې مړۍ د دغو فرمانونو په اړه جزئیات خپره کړي نه دي. له دې وړاندې ولسمشر ټرمپ د کډوالو د اخراج په ګډون ډېر شمېر جنجالي اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي. د جیشل هیوادونو د مالی وزیران نن پنجشنبه په جنوبی افریقا کې راټولېږي، څو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د وضع شوو لوړو تعرفو د ګواښونو او نړیوالو ستونزو په اړه خبرې وکړي. جنوبی افریقا د یووالي، برابرۍ او دوام تر شعار لاندې د دغې غونډې کوربه دی او د بحثونو ډېر تمرکز به د پانګې پر لوړه لګښت او د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د مالی تمویل چمتو کول وي. د امریکا د خزانې وزیر سکات بنز د دویم ځل لپاره د مالی وزیرانو په دغې غونډه کې ګډون کوي او پر ځای د واشنگټن استازی مایکل کاپلان دغې غونډې ته ورځي. د راپورونو له مخې د هند، فرانسې او روسیې د مالی وزیران هم په غونډه کې نشته. ولسمشر ټرمپ پر وارداتو د 10% نوو تعرفو په وضع کولو سره په نړۍ کې ستونزې ژورې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي کوکا کولا شرکت له هغه وړاندې سره موافقه کړې چې له مخې یې په امریکایي الکولي مشروباتو کې د جوارو د فرکتوز ډک شربت پر ځای د نشکرو له شربت استفاده وکړي. کوکا کولا شرکت په بیان کې د دغه برانډ سره د ټرمپ له لیوالتیا مننه کړې او ویلې دي چې ډېر ژر به خپل نوي محصولات وړاندې کړي، خو د مشروباتو په ترکیب کې د کوم بدلون خبره تایید کړې نه ده. دغه خبره په بازار کې د جوارو د شربت د شرکتونو شپږ سلنه ونډه راکمه کړې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پستانامه سلامونه او نیک هیلی میومنی درنو زکونکو هیله د چیرو غوجرو سی او د صحت جبې بو پتنوي تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون 15 لسته شرح لاستویم. هیله د چین نن ورځ هم د لوستر خیر نشي بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لوست 15 لسته 15 او 16 پاڼه د موضوع مو اړه د چې اړه د کوشنیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ولي او څه ډول ټاکل شوی دی. پر همدې موضوع باندې به وشغیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. د دې ترڅنګ په دې هیله چې تاسو خپل د تیر ورځې کورنۍ دندې اجرا کړې وي، کورنۍ دندې به موږ زده کړې وي او نن ورځ د پوره چمتووالي سره تاسو درس ته چمتو شوي اوسئ او حاضر شوي اوسئ. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر لوست کې دا ول وستل چې کوشانیانو د خپلې پراخ امپراتوري د ترولکې لاندې سیمې د دوو سیاسي مرکزونو پېښور او بګرام څخه اداره کولې. ورپسې مو دا وویل چې بګرام د کوشانیانو د امپراتوري د سیاسي مرکز په توګه انتخاب شوی و، اډه هم د کوشانیانو د فرهنګي مرکز په توګه او پامیان د بودایانو د عقیدتي سیمې په توګه پېژندل شوی و. نو نن راځو بګرامو په تیر لوست کې وپېژندې دا چې بګرام څه ډول د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز ټاکل شوی و. نن راځو اډه پېژنو چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه څه ډول او څنګه ټاکل شوی و. اول زو اډه پیژنو دا چې اډه کم ځای دی، چیرته موقعیت لري. تاریخي اډه د جلال آباد د ښار په سویل ویدیزه برخه کې تقریبا د 10 کیلومتر په واټن پرته ده، چې دغه پخوانی سیمه د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر زیات ارزښت لري او ډیر مهم دی. دغه سیمه چې د افغانستان په تاریخ کې یعنی د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه دی پیژندل شوی دی او د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه ډیر زیات ارزښت لري او دغه پخوانی سیمه د سیلانیانو او زیارت کوونکو په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یاد شوی ده. یعنی هغه سیلانیان، هغه زیارت کوونکي چې افغانستان ته راغلي وو او دغه سیمه څخه لیدنه کړې وه، وروسته په تاریخي متنونو کې دغه سیمه یادونه په څو ځله سره کړې ده، چې دا غوله جملې څخه یو هم چینی زیارت کوونکي وو چې فهیان اډه د هیلو په نامه یاد کړې ده. هیونسنګ هم اډه د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړې ده. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې کومې څېړنې او کوم کیندنې چې سوي وي، د همدغه کیندنو په لړ کې هغه آثار او توکي ترلاسه وي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي او دغه غیزې د هغه مهال په هنر، مذهب او پر هغه مذهبي ودانۍ کې څرګند شوي دي چې د هغه مهال د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي. د دې تر څنګ دا چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دی، د نوښتونو نامتو ټاټوبی هم په هغه لرغوني محل کې چې ډیر زیات نوښتونه او خلاقیتونه په دغه سیمه کې منځ راغلي وایي رامنځته شوي وو. نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نامتو ټاټوبی هم وایي. دا هغه له جملې څخه یو هم مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه او چې په دغه سیمه کې دود پیدا کړي د لومړي ځل لپاره د بودایي مجسمو جوړول و. نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نامتو ټاټوبی وایي. یعنی ډیر زیات نوښتونه، ډیر زیات خلاقیتونه په دغه سیمه کې رامنځته شوي و. مثلا د اډې د خلکو په ملاتړ باندې د بودایي مذهب نوې طریقه دود پیدا کړه یا رامنځته شوه، چې دغه نوې طریقه د هیانا یا په نامه د لوی ارادې چې هغه به د لوی ارادې معنا لري رامنځته شوی و. دغه نوې طریقه او دا هم یو ډول نوښت و چې د مذهب یو نوې طریقه رامنځته شوه یا یو نوې طریقه دود پیدا کړه. د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع هم برابر شوه. یعنی په لومړي ځل په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو جوړول پیل شوې، بودایي مجسمه جوړې شولې. چې دغه مجسمو د جوړولو په حق له بیا د انګلیسي لرغون پوه سرجن مارشال وینا او هغه په دې باندې باور درلودي چې په دغه اډه کې کومې جوړې شوې مجسمې چې دي د هغه څیرې او د هغه بدني جوړښتونه اریایي و، یعنی کوشنی او اسکایي و. یعنی دغه مجسمو څیرې او دغه مجسمو بدن یا هغه بدني جوړښت په هغه کې اریایي ځانګړتیاوې لیدل کېږي. چې دغه ټول فعالیتونه اډه د افغانستان په تاریخ کې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړي دي، چې مثلا نوښتونه پکې منځ راغلي و. هغه د بودایي مذهب نوې طریقه چې کله رامنځته شوه، د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره هغه د بودایي مجسمو جوړول او موقع چې برابر شوه، همدارنګه هغه کومې کیندنې چې ترسره شوي او د همدغه کیندنو په نتیجه کې کوم آثار او کومې توکي ترلاسه شوي، دغه ټول فعالیتونه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې اډه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړي ده. د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اډه د ګندهارا د شونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه هم و، چې دغه د ګندهارا هنري سبک یا دغه د ګندهارا شونځي د منځنی آسیا همدارنګ د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت درلوده او په دغه سبک کې تر ټولو د مخه د بدایي مجسمو جوړولو ته پام اړ. یعنی په دغه سبک کې تر هر څه د مخه دوی د بدایي مجسمو په جوړولو باندې کار کوي یا دغه ټوله توجه تر هر څه مخکې بودایي مجسمو جوړولو ته ده، چې دغه سبک چې دی د دوو سبکونو یا دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او هنرونو څخه جوړه شوې ده، چې یو د مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه کار اخیستل و، بله هم د هغه څیره د هغه مجسمې معنوي هویت د هغه لپاره بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیستی و، چې دلته دوه سبکونه سوه، یو یوناني سبک او بل هم هندي سبک. د هندي سبک څخه د مجسمو څیره او معنوي هویت لپاره کار اخیسته، د یوناني سبک څخه بیا د مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو یا برابرولو کې. په اړه کې د هنر او ودانۍ بیلابیل ډولونه ترلاسه سوي دي چې هغه ډېر زیات او ځانګړی ارزښت لري. دغه کومې ودانۍ یا کوم هنرونه چې ترلاسه سوي دي او د اړې په سیمه کې د ګډ څخه جوړ شوي څیرې، د هند په حوزه کې هغه کوم جوړ شوي هیکلونه چې دي د هغه سره څرګنده او ښکاره توپیر لري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د اړې په هکله معلومات لاسته راوړل، اډه مو وپېژندل او دا چې ولې اډه د کوشانانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده، یا د کوشنانو د امپراتوري د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل کیږي. په لومړي سر کې موږ اډه وپېژندل چې اډه د جلال آباد ښار په سوی لویدیځه برخه کې د 10 کیلومتر په واټن سره پرته ده، او دغه لرغونی ځای د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډېر ارزښتناک رول لوبوي، او دغه پخوانۍ سیمه په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یادونه سوې ده. دغې سیمې چې دغو له جملې څخه مو د چینی زیارت کوونکي فاهیان په حقلو وویل چې اډه یې د هیلو په نامه یاده کړې ده. همدارنګه بل یو چې و هغه هیونسنګ و، چې هیونسنګ هم اډه د یو فرهنګي مرکز په توګه یاده کړې ده. دا په تاریخي متنونو کې دغه یادونه سوې ده چې دا د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل سوې ده. د دې تر څنګ ځینې کیندنې او څېړنې چې په دغه سیمه کې سوې وې، د هغه په حقله مو وویل چې د همهغه کیندنو په نتیجه کې هغه اثار او توکي ترلاسه سوي دي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي. یعنی هغه مهال چې کوم حالات موجود و، یا کوم امپراتوري کوم واکمنیان چې په همغه محل کې وي، دغه اثر او توکي هم د همغه محل استاستوب یا نمائندګي کوي، او دا اغیزې د هغه محل په هنر، په مذهب، په مذهبي ودانۍ کې هم څرګند شوی دي چې د هغه محل د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي. بل مدا هم ویل چې اډه د کوشانیانو د نوښتونو هډه په لرغونی محل کې، بیا په همغه د کوشانیانو د امپراتوري په وخت کې د نوښتونو نامتو ټاټوبی وو. دا چې په دغه سیمه کې ځینې نوښتونه او خلاقیتونه سیوه، نو ځکه د نوښتونو نامتو ټاټوبی ورته وایي. او د هغو له جملې څخه مو یو مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه ویله، چې د اډې د خلکو په ملاتړ سره د بودایي مذهب نوې طریقه چې هغه د هینایانا په نامه یادېدل، د لوی ارادې معنا یې درلوده، هغه دود پیدا کړه او رامنځته شوه. بل مو د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو په هکله ویل چې د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع برابر سو، او په لومړي ځل هم په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو د جوړول پیل سو، او بودایي مجسمې پکې جوړ سولې، چې د هغه مجسمو په هکله هم د انګلیسي لرغونپوه سر جان مارشال وینا ویل چې هغه په دې باور درلود چې په اډه کې هغه کومې مجسمې او څیرې چې جوړې سوي دي، د هغه څیرې او هغه بدنی جوړښت اریایی، یعنی کوشانی او اسکایایی و. بل مو دا ویل د ګندهارا د ښوونځي په حق لمویل چې اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه و. د ګندهارا هنري سبک چې وو، هغه د منځنی آسیا او د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډېر زیات شهرت درلودی، او په دغه سبک کې تر هر څه دمخه، یعنی تر ټولو دمخه، د بودایي مجسمو جوړولو ته پام اوښتی و، او تر هر څه یې زیات توجه د بودایي مجسمو جوړولو ته و، چې دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او د دوو هنرونو څخه جوړ سوی و. د هغه دوو سبکونو په هکله مو هم ویل چې یو یې یوناني سبک و، بل یې هم هندي بودایي دین سبک و. چې کله دوی کومې مجسمې جوړولې، د هغه مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه دوی کار اخیسته، یعنی یوناني ځانګړتیاوې په هغه د دوی په د دغه جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني ځانګړتیاوو څخه کار اخیسته، او د همغه مجسمو څیره او د هغه معنوي هویت کې بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیسته، او چې دا دوه سبکونه و چې د ګندهارا ښوونځي د همدغه دوه سبکونه او هنرونو څخه جوړ سوی و. او په اډه کې هغه کومې ودانې او هنرونه چې ترلاسه سوي دي هغه ډېر زیات ځانګړی ارزښت درلودي. د دې موضوع اړوند درنو زده کوونکو موږ مکمل معلومات لاسته راوړو. بیا مې هم لوست په ډېرو لنډو ټکو کې تاسو ته تشریح کړي تر څو په وکولای سي په دې ښه توګه سره تاسو د درس مفهوم واخلي او باندې وپوهیږي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. اډم وپېژندل، د اډې په حق له مو هم لازم معلومات لاسته راوړل چې دغه سیمه ولې د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ټاکل شوی دی. نو تر راتلونکي درس پورې د تل په څیر بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري، درو پوښتنو ته به ځوابونه وایاست او د همدغه درو پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوئ. د دې تر څنګ لوست هم هغه کوم نوټ که چیرې تاسو د ځان سره اخیستي وي یا هم لوست تر غوږ نیولو وروسته بیا هم دغه موضوع یا دغه لوست ځان سره وایاست تر څو وکولای سي په ښه ډول سره تاسو په درس باندې وپوهیږي. د کورنۍ دندې درې پوښتنې مدا دي. اول دا چې د اډې لرغونې سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یاد سوې ده، یعنی دغه د اډې پخواني سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یادیشی یا ولی د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده. دغه زموږ د نن ورځې درس هم مکمل پر همدغه پوښتنې باندې ولاړ وو او په دې حق له موږ مکمل معلومات لاسته راوړل چې ولی دغه په خوانی سیمه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده. بل پوښتنه دا چې د ګندهارا شونځي د کوم سبک او هنر څخه جوړ شوی ده. په دې لوست کې موږ د ګندهارا د شونځي په حق لوویل او دا مو هم ویل چې د ګندهارا شونځي د دوه سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده. نو تاسو هم د دې سوال په جواب کې دا زده کوئ چې دا شونځي د کوم سبک او د کوم هنر څخه جوړ شوی و. د هم هغه دوه سبکونو او هنرونو نمونه اخلي او دا چې د هغه هم هغه سبک څه ډول کار شوی و. بل دا چې اډا په پخوا زمانو کې په کوم نامه یادېدل. په دې موضوع کې که چېرې تاسو ښه په دقت غوږ نیولی وي ما د دې یادونه وکړه چې پخوا زمانو کې په لرغوني مهال کې اډې ته یې څه ویل او ولې په دغه نامه یاد سوې وه. نو هڅه وکړئ چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه تاسو زده کړئ. په مکمل ډول سره ستاسو سره به مرسته وکړي چې په درس باندې وپوهیږي او د دې تر څنګ په دې هیله چې تاسو د لوستلو دغه شیبه را سره مل پاتې شوي اوسئ نو حتما به تاسو په درس باندې وپوهیږي او مخکې له دې چې تاسو د دغه پوښتنو د ځوابونو پیدا کولو لپاره لوست بیا ځلې وایس که چېرې مو په دقت سره غوږ نیولی وي نو تاسو حتما د دغه درو سرو پوښتنو ځوابونه د همدغه لوست څخه ترلاسه کوئ او ستاسو په ذهن کې به وي. نو درنه ځکه کو تر اتلونکي درس پرې هڅه وکړي چې درو سره پوښتنه ته په مکمل ډول تاسو ځوابونه شز دکې او ش جواب ورکړي. نو تر اتلونکي درس پرې چې بیا هم دی په سر پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری شو. تاسو ټول په مهربانه او لیډ سپارم شو وخت ولري. خدای مو مل سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې منې درنو زګونکو هیله د چروغ او جوړو سیاو د ژوند شاري به مشکور مخته تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست را خلې نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لاسته راوړو. څلورم لوست یو رسمنه تور د شمې پاڼې د هڅه وکي چې د لوست را خلې نشي بوره سره راځو. خپل د نن ورځې موضوع پیلوو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابلې اغیزې. د اسلام پرتګ سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو کې ګام کېښود او اسلام زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیده او یو فکر خواتره وبلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خواندان سول. د اسلام پراتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلونکو خلکو او د دې په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه، او د علم او پوهې دروازه یې د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنده، چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته شول. چې دغو له جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو، چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی، چې په 1950 کال کې زیږیدلې دي، او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دی د خپلو دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوو له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1950 کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، او دی خپله د سیستان د خلکو څخه و. په 2015 کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلی دی، او د ده پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده، نو د همدې عمله یعقوب ته او د دا وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی، چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل ښارونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا دی د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکر نیسي، او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، یا دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده، د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان سوی و. د ده زامن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه، د بخارا ښار یې خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد، او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکی توکمه امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی، د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده، د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده. د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و، چې دی د دندان قان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهار، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي. چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي، او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو، او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېره لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو، او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې داغه د خوابندی کې چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کېږي او دی بیا ورسته وژل کېږي، چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنېږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایل لخوا هغه لوټ کېږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلې دي، او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن ومیده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسیدونکو وو، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد وو، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو یا ډېر مشهور ټولواکۍ چې وو هغه علاءالدین نومېدی، د ورستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې د هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل، او دغه د مغولو قبیله چې و هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیله نور هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغو د ثبات لپاره د یاساتر لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړ کړه، ترڅو خلک په شړ ډول سره منظم کړي او خلک ډیر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده، چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دی د مغول سره روغه جوړ کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغول ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې موږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه خلاص راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست یې ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنۍ رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1905 کال کې مړ کیږي